دا دي سرندوالي کارته دا دي ماکامي کارته چې دا ولي دغه سي پیخره چې دا منه منشن دا 20 کار کې دا خو انټیګریټ سوی مو د دلتا کارم کاو رات سوی و خو دا ولي دا سي یو ځوان چې د سپورټ کې ډېر پیاوړی و د ځوان د دلتا کاو ولي د سي یو کارته لاس واسه نو دا په دې ورستو کې وای تا معلومه سي دا دي پولیسو او دا د ماکامي کارته نو چې په وګورو چې دا ولي دا سي خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغېزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سې موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ د نوی نسل چې دلته پیدا شوی د لوی سوی دي موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي درس وایي تعلیم کوي نو دې ته باید کتنه وسي او دا باید دغه موږ په خپل افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو
مننه کوم البته لیدونکو د ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیاړو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړخي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغه سې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و، دغه سې پیښې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل
زخته زیات صاحب کشید منګه د خیاړخو ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړې توګه په المان کې چې د رامنځته شوی دی په ابتدا مثلا ولیدی د پایښ له خاطره دیدی هغه اقتصادي مسایل په اروپا کې دای تکلار و او کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ ستونزې په اروپا او په ځانګړې توګه په المان کې راغلې دوی د پایښ اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په المان کې دوی دی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځید. دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطره یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د IFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې IFD له دې نه ډېره ګټه اوچته کړله. دا د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه IFD مخکې له دې کاندیداتو نه ډېره ګټه وکړلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک ته فائدہ ولري. مته دوی صرف هغه پروګرام لري چې خارجانو په ضد باندې دا او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شول چې دوی نه باندې د یک شنبه په ورځ باندې په موږ وګورو چې دوی به ډیر رای ترلاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډیره سخت سي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالوان یو باسي او د ژوند یو تطریق کړي.
مننه کوم. لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیختر پیښې وروسته هلته د آی اف دی ګوند غړي څو یا همدارنګ افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟ په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطن څخه باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکاره وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر ور وست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نه شو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د ښي اړخو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سره سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت خوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هېوادو یا جرمني ته ورغلل اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کیږي، اوکراینیان ډیر نازول کیږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډیر دقیق دی او لږ وخت ډیر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شیان خو ما هم اورېدلي او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شیان خو اورېدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لورې باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړله، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدت په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دوی لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې را پېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بسوی که حل لاره داره چه افغانان تا باید ویل سی چه داغ کار چه تاسی کوه یا داس پولیسی تو سی لری دا کما نتیجه نلری، دا دیر منفی نتیجه لری، یا با تاسی دلتا با لیکیگه یا با مرکیگه یا با لیگل کیگه، بلا کما دلتا کما لاره نشنو. دا ما پیغام را افغانان لی پاره داره زوانان لی پاره چه دوی باید کارو که دلتا شبست دا که دوی دم دقا دا پاره دوی دلتا جرمینی تا راغلی دی و داست چه نویست پایده پا دی که نلی دل کیگه. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پېښې را وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي. دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي راته ویل کېږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته قانون ده، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځنه او د ځان په یو سرنوشت او د آلمان حکومت کې. نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 5 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشت ده. دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي، دلته خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډیره زیاته ده، افغانان بې حوصلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت مبارکګاه کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولی شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووسي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، د هغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړ شي، ځوانان مصروف شي. داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پېښه راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو. پس له کاندیداتو نه دغه زمونږ نظر ده چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پېښې موږ هم راویښ کړلو، سیاستمداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل. او بدبختانه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولی شو چې دغه پارټۍ بېرته کمزورې شي، دا خلک بېرته په کرار شي او بېرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه آغلی مموزه. دکتور وطن یار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دوه کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې به څه ډول وي؟
که چیرې موږ داسې یو فرضیې نه لاړ شو چې د ښي اړخي ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخت نه پورته زیات مثلا کی ارکی گوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالټا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی، او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي. نو داسې ماته بریښي که چیرې دغه پالیسیانې په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولیده په نورو هیوادونو کې ترسره شي یا په المان کې ترسره شي، نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطره هغوی لپاره به ډېر سخت وي، بیا سخت تمام شي.
بله، مننه کوم ښاغلی دکتور وحید وطنیار او ښاغلی ګلالۍ مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک. سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
آزادی ملما
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونې ته خرغلاست. نن په خبرونه کې هغه ځوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څرنګه یې جوړه کړې، له دې تجربې به په خپل واد کې څرنګه ګټه اخیستلی شي، دا دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې لمړی به له دوی څخه واورو چې ازادي رادیو میلمه خبرونې ته ځان راوپیژني چې د کوم ځای دی.
سلامونه نیکه هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول بخیر. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځی مې ننګرهار کې لوسته، د محمد صاحبزاده علی لیسه څخه فارغ شوم، پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کامیاب شوم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی، پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرینګ کې کړی ده، او دویمه ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده، او تر 2022 کال را پدې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډېر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که چې په اول کې سو زلول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سو زل د مکتب او سسانو څخه به دا پښتنه وایي چې څوک وړینده کې څه شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کیږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري. فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو. خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته ووایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کرونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بنده شوه او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نو ما سفتینامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلل مې ایټالیا هیواد ته. خپله مې بشپړه کړه او په دې جر نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډېر ښه. څنګه مو افغانستان پرېښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پرېښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پرېکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم څه مو چې زده کړي دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړوونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړي وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنځ کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکنه چې دغه سی یو فابریکه د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاری شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مباور لرو. او نو د لینکډن په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې، او په دې جریان کې ومو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډیرو انټرویو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختي لزان سره لرلی، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی، د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زمونږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای، او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. او دا هغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د
بله سیدی سے بڑا دتا سوئی لے چھ یلتا افغانستان کے کئی جنار دیا ڈاکٹر دیتا ورتا نور ہر آغاز وران چھ پبیلا بل برخ کے کارون بختی یلتا لوڑ زکڑ کڑی دی پاغ اندازا ورتا قادر عزت نو چھ پاغ مسئلہ کے دی زکڑ کڑی بی تا سو دلتا پ اروپا کے پ غرب کے کار کوی خپل پ دغه مسئلہ کے چھ کار کوی تم دغه ودن لوری د خپل کار کول اتنګ ارزوی لک سنگ چھ تا سو وران دی پ دغه خبر کی اشاره درلودله اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنا دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر ښه شکل باندې تر سره کولای شي
ګوري کاری صاحب فرق دی ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ ارزښت دی ځکه زمات د ژوند چې کم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په خاص سترګه باندې نه کتل کیږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي هغه دادي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید موږ کړی وي هغه موږ نه کړو او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچهری همدغه کارونه موږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډیر یو په وطني مینې او په وطنی جذبه مو شاید دا کارونه کړوي او یو ډیر خو هیڅ مو کړوي به ډیر خو هیڅ مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالے اڑان دے مزید مورت تشرات درلود للکا چیلنجونی او ننګونی پدغه لار کې پدغه مسیر کې تاسو راغلی تر دې ځای موزان رو رسو بیا پورو پاک د نفت فابریکه د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل ک پدغه لار کې ننګونی څه وی
ګوري ننګونی خو ما د مخ کې ویل چې کسام زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنه لرو نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو نو ټول چیلنجونه وو ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني ته ډېر زیات شوکونه ویني نو یو نور ډول هلک کورنۍ نه لري د خپل هیواد نه لري بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي دلته هم پتا فشارونه دي تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل ته چې یو یو ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه دای په ځل لري او ارمان وی باید ترلاسه کی نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ به سره مبارزه کوو
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل ک آیا ایتالیا غوړه و تاسو چې د ایتالیا هیوا درته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پنګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکي څنګه مو ایتالیا د پنګونل لپاره انتخاب کړل
ګوري کتا سو کتل وی دلتا د زمنګ پانان راشي نو ماسلین په موږ کې به د ماسلین نو به شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه چې راشي اروپایي هیوادونو ته دلتا درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل ماسلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثره ماسلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هېواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله بله اوس بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، بې تجربې یو څه نه کېږي، خو تجربې د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر وانخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکه کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکه کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په موږ فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو موږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې موږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا موږ یو ټیم لرو او تقریبا موږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او موږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زموږ د کمپنۍ لخوا نه موږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې موږ پاک لرو، بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، موږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا موږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي، هغوی راځي هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری دا دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپانی کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی، نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو، او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټي په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې په ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستیو کې سیدی صاحب د همدې پانګونې په تړاو غواړم چې تاسو نه وپوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې به پانګونه وکړي؟
ګوري په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستي دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه کلونه خواري کړې ده، باید توماغه په خطر دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل لږه چې کوم دی کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې مونږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.